ویلي که د کمشنرانو د استعفا لړۍ دوام وکړي دا په دې معنا ده چې همدې کمشنرانو په تیرو ټاکنو کې درغلۍ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې کې لیکلي چې د نورستاني له استعفا وروسته باید نور کمشنران هم استعفا وکړي څو د انتخاباتو د نوې کمیسون جوړېدو ته لاره هواره شي. په سرمقاله کې راغلي که د انتخاباتو خپلواکي کمیسون کمشنرانو درغلۍ کړې وي باید محاکمه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس باید هڅه وشي چې په دې ډول مهمو پوستونو کې خائن څیرې ونه ټاکل شي او که چیرې بیا هم داسې څیرې ټاکل کیږي بد عواقبه ولري. سرخط ورځپاڼې بیا د کرکټ د ملي لوبډلې پرونۍ بریا ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې له توقع پورته کارنامه. په مطلب کې راغلی پرون یو ځل بیا د نړیوالو په خوله کې د افغانستان نوم تکرارېده او هیڅ باور یې نه کاوه چې د افغانستان په څیر هیواد چې وګړي یې څو لسیزو جګړو زیانمن کړي ویسټ انډیز ته ماته ورکړي. د مطلب لیکوال ویلي ویسټ انډیز هغه ټیم و چې دوه ځله یې په 50 اوریزو او یو ځل یې په 40 اوریزو کې اتلولي ګټلې خو پرون افغانستان ورته تاریخي ماته ورکړه. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې افغانستان یو ځل بیا په کرکټ کې تاریخ جوړ کړ. د ورځپاڼې په باور لومړی ځل دی چې د دویمې درجې یو هیواد ویسټ انډیز ته ماته ورکوي او همدې ویسټ انډیز لوبډلې له دې وړاندې خپل درې مهم سیالان مات کړي وو.
د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو ګډ جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې له دوی سره دوه ګونې او توپیري چلند کیږي. دغه ځوانان وایي چې پکتیا پکتیکا خو سولوګر تکړه او قدري ځوانان لري خو نه تیر او نه هم اوسنی حکومت ورته په مهمو پوسټونو کې ځای ورکړی دی. تفصیل د ابراهیم صافي په راپور کې.
افغان ځوانان تل د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي خو د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو جرګه وایي په دولتي ادارو کې د نورو ولایتونو د ځوانانو په پرتله لا دوی سره دوه ګونه چلند کیږي. د لوی پکتیا د ځوانانو په جرګې کې د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمیر ځوانان غړیتوب لري او دوی د یک شنبه په ورځ خپل اعتراض په کابل کې له رسنیو سره شریک کړ. دوی وایي د لوی پکتیا ځوانان خو لومړی په دولتي ادارو کې کم تر سترګو کیږي او کوي هم نو ورسره د بیلابیلو کړیو لخوا توپیري چلند کیږي. د دغه جرګې غړي او د صدرانو د شورا رئیس زرین خان عادل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که غږ وانوریدل شي نو په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي.
مونږ هغه اصولي مدني حرکتونه په کار اچوو چې لاریونونه دي په اطرافو کې په مرکز کې مونږ لاریونونه ترسره کوو. که چیرې بیا هم اصلاحات رامنځته نه شي، اصلاح نه شي، نو مونږ به د ټول افغانستان په سطح داسې یو سره مدني حرکت کوو، داسې تشکیل به رامنځته کوو تر څو د دې حکومت نه ښه بدیل پیدا کړو، د مثبت بدیل لپاره مونږ کار کوو.
دوی ویلو یې پکتیا تکړه او قدري ځوانان لري او حکومت باید د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم په مهمو پوستونو کې د فعالیت زمینه برابره کړي. د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې بل تنغړي حمدالله همدرد له اسدي رادیو سره په خبرو کې خپل غوښتنې او انتقادونه داسې مطرح کړل.
پکتیا ځوانان لرو چې هغوی لیالکار باسلی دي او یا عادي پوسټونو ته ورکړي دي او یا زموږ هغه قدرونه چې له خارج څخه په ماستري لري او لوړې زده کړې لري او ښه د استعداد خاوندان دي، یولس دولس کاره تجربه لري، ولې متاسفانه هغوی په یو ډېر عادي پوسټ باندې کار کوي چې هغوی د معینیت او حتی د سفارتونو لیاقت لري.
له دې وړاندې بیا ځوانانو په بېلابېلو غونډو کې پر حکومت انتقاد کړی چې دوی ته یې د کار زمینه نه ده برابره کړې او همدا بیکاري اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو د غیر قانوني مسافرت لوی لامل ګڼل کیږي. حکومت له دې وړاندې تل د ځوانانو د ستونزو د حل ژمنې کړې خو ځوانان شکایت کوي چې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. سمو د وړاندې د ځوانانو معینیت وویل چې د ځوانانو د ستونزو حل ته یې 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. حسم وکړه چې د لوی پکتیا د ځوانانو د اعتراض په اړه د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست نظر را واخلو خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي د ټول هیواد ځوانان دوی ته یو شان حیثیت لري او د افغانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیري چلند ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د فراه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې په نوي لمریز کال کې باید په دغه ولایت کې زیاتې پروژې عملي سي. د فراه والي وایي چې په نوي لمریز کال کې چې لا یې لومړۍ ورځ دي په دې ولایت کې څه باندې 100 پروژې عملي کیږي. احمد شاه فطرت ور باندې راپور لري.
نقیب الله اکمل په فراه ولایت کې یو مدني فعال وایي چې ټاکل شوی وه تیر کال په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند ډیزاین د بنان چې فرای بندر د لارې رغول او همداشان د ایران څخه برېښنا وارد شي، خو په دغو ټولو عمدو پروژو کې یوه هم ترسره نه شوه. نوموړی د دولت غواړي چې د دې پروژو د عملي کېدو تر څنګ باید نورې پروژې هم په فراه کې عملي شي او په دې برخه کې دولت باید پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
نصر فرایی د بندر ته زیاته توجه ده، هغه وسلیدونکي سړک چې فرا او بندر سره نښلي د برېښنا موضوع او همدارنګه حکومتي ساته په فرا کې قوي ژور عمیق بدلون او اصلاحاتو ته ضرورت.
هم دیار که د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې په 1415 لمریز کال کې به تر ټولو زیاتې پروژې په فراه ولایت کې عملي کړې. د فراه والي محمد آصف ننګ وایي ټاکل شوی په نوي کال کې به 164 پروژې په دغه ولایت کې عملي شي او همداشان د امنیت د ټینګښت په برخه کې به هم ګړندي ګامونه پورته شي.
1415 کال لپاره د تیرو ټولو کلو په تناسب باندې موږ پروژې ډېرې لرو. 106 زیربنایي انکشافي پروژو موږ لرو چې تقریبا په 9 سکتوره کې خلاصه کیږي. د انکشافي بودیجې لحاظ هم سخت بهتره ده، اما عمده پروژه به انشاءالله از موږ لپاره دا وي چې د ابونصر فرایی پر سړک کار وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د لوړپوړو چارواکو لخوا په فراه ولایت کې ډېرو رغنیزو پروژو د عملي کېدو ژمنې شوې وې، خو ډېره برخه یې نه ده عملي شوې. خلک وایي چې په نوي کال کې باید فراه ولایت چې یو لرې پرته سیمه ده زیاته پاملرنه وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو ته د شوزو مراجعه زیاته سوې چې ورسره د مور او ماشوم د مړینې کچه هم راکمه سوې ده. صحي چارواکي وایي تیر کال په روغتیایي مرکزونو کې څه باندې 3000 ولادتونه سوي چې دا شمیر تر مخکنیو کلونو زیات دی. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار چارواکي وایي چې اوس د بخوا برخلاف ډیری ولادتونه په روغتیایي مرکزونو کې کیږي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه یې کښته کړې ده. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا وایي چې تیر کال د عامې روغتیا ریاست اړوند په ټولو روغتیایي مرکزونو کې 3013 ولادتونه سوي چې دا شمېره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د نوموړي په وینا په 1493 کال کې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شاوخوا 20000 ولادتونه سوي وه. پخلا وایي روغتیایي مرکزونو ته د ولادت پر مهال د ښځو مراجعه د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړې.
د ولایت په سطح ادرج زر اتسولس ولادتونه په صحیح مراکز کې ترسره سي چې دا یو ډېر پیشرفت دی. مهمه ده چې موږ خپل کورنۍ میندې تشویق کړو چې صحیح مراکز ته د ولادت لپاره مراجعه وکړي، ځکه هغه خوندي ځای دی، په هغه کې ولادت د یوې روزل سوې قابلیت سترګو لاندې د مور ژوند ژغوري.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس وسم د روغتیا په برخه کې د مور او ماشوم مړینې یو لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په دې وروستیو کې کچه ډېره کمه سوې. پخلا زیاتوي چې 4 کاله مخکې په هر 1 لک ولادتونو کې 1600 میندې او ماشومان مړه کېدل، خو نوموړي وایي چې اوس دغه کچه په هر 1 لک ولادتونو کې 320 نه تر اکشده سوې ده.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د میندو مړینه یو لوی سی پرابلم. خوشبختانه افغانستان د غلس 15 کال په جریان کې ډیر پرمختګ کړی. شپانه سو میندې چې په 2001 کال په هر 1 لک باندې ولادتونه کومل کېدلې اوس 320 تر رسیدلې. ولې بیا که موږ 320 تا واخو د امسایه وادونو سره موږ دا پرتله کړو، افغانستان بیا هم ډیر کار ته ضرورت لري چې موږ د میندو او کوچنیانو مړینه کمه.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا زیاتوي چې وسم ډېری کورنۍ سته چې عامه پوهاوي ته ضرورت لري تر څو نور هم د ولادت پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راسي. ډاکټر پخلا وایي هغه ښځې چې حامله داره وي باید په 9 میاشتو کې تر ولادت پورې 4 ځله روغتیایي مرکزونو ته ورسي. نوموړي وایي چې ځینې کسان چې په روغتیایي مرکزونو کې اولادونه پیدا سي نو ډېر ژر ناروغه مېرمن له روغتیایي مرکز څخه باسي چې دا د مور او ماشوم په زیان دی. پخلاوی لږ تر لږه باید هر مور ته ولادت وروسته د شپږو ساعتونو لپاره په روغتیایي مرکز کې پاتې شي.
که چیرې یو خور کوچنی ولري 4 ځلې باید د دغه 9 میاشتو جریان کې صحیح مرکز کې د قابلې سره مشوره وکړي. 4 مرتبه اتمی وروسته د ولادت سره موږ د قط مشکل د کورنۍ سره لرو چې دا ولادت یو کې کورنۍ خوشاله ده چې زوی پیدا سو، کورنۍ خوشاله ده چې لور پیدا سو، اجل مور د صحیح مرکز څخه بیا وروسته موږ ته په داسې حالت کې راولي چې هغه خپل ژوند لاس ورکړي یا د ژوند د ګواښ سره مخ راغله. پنځه ساعته مور باید په سیمه مرکز کې تیر کی او مقابله هغه مراقبت وکړي چې د مور فشار کمې خواته ځي، مور ته خوندېزي نه پیدا کیږي، مور ته تبه نه پیدا کیږي.
د یادولو وړ ده چې لا هم د کندهار په لیرو پرتو ولسوالیو کې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خلک د خرابو لارو او ترانسپورټي وسایلو د نه موجودیت په خاطر ښځې د بلادت لپاره پر وخت په ښار کې روغتیایي مرکزونو ته نسي انتقالولی.
خبریاست ساینسپوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینسپوهان په بیلابیلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسیږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټیږي. د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلق تنګي پیدا کیږي. خو دا لومړی څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د اته ویشتنو رضاکارانو مغز د یوه کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیښت په دوران کې هر برخوال څلور نیمې ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اخیسي وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شو چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبۍ اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړې چې د انسان حافظه په منی تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي.
The lobo le maidana
amateur zad blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو دغه پروگرام مو ټول په نړیوال شلوري جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو لپاره ځانګړی کړی دی. افغان ټیم د شلوري زو کرکټ په نړیوال سیالیو کې څلور لوبې وکړي. له هغې ډلې یو ورستۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله چې د ډیرو نړیوالو پام یې ځان ته واړو.
افغانستان واټ ا گیم دی پلید
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوري جام په سیالیو کې د ویسټ انډیز په ماتولو سره د ډیرو نړیوالو پام ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه ورستۍ څلورمه لوبه د ناګپور په ښار کې وشوله چې د افغان ټیم لخوا ویسټ